نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. فتير سبق من دا جهنم ببارك ويليو والا تعالى فرمائل دي چه الله تعالی به جهنم د داسې خلکونو ډکوي چې څوک نافرمانه وي، په کفر باندې وي، دوی سرکشي کوي او د جناتو نه، ځکه چې په جناتو کې هم نافرمانه او سرکشه جنات وي، نو د دغه ټولو نه به جهنم ډک کړي. دوی به د جهنم خشاک وي او الله تعالی به هغوی داسې هیروي لکه څنګه چې هغوی د الله تعالی د ملاقات ورځ هیره کړې وه. اوس د هغه خلکو ذکر دی چې څوک ایمان والا دی. سبحان الله، تاسو ګورئ چې په قرآن کې کله د جهنم ذکر راشي نو هلته ورسره د جنت ذکر ضرور راځي، او چې کوم ځای د نافرمانه خلکو ذکر راشي نو هلته د فرمانبردار خلکو ذکر ضرور راځي. که یو څیز موږ له حوصله راکوي نو بل موږ له یره راکوي، نو ځکه دا دواړه سیزونه ضروری دي او موږ به مخکې وایو د دې په باره کې. او دا 15 نمبر آیت په دې ډېر اهم دی چې د دې په رڼا کې موږ کتی شو. موږ وایو چې زموږ په قرآن باندې ایمان دی، موږ منلو واله یو، نو اوس په پته لګي چې اصلي منلو واله څوک دي، ځکه چې کوم منلو واله کسان دي نو د هغوی د خصوصیاتو متعلق الله تعالی فرمایي چې هغوی داسې دي. د منلو والو صفات دلته بیان شوی دي. نو که چرې واقعي موږ منونکي یو، نو بیا دا صفتونه په کار ده چې په موږ کې وي. نو دا خو کېدی نه شي چې یو بنده دې منلو واله وي او په هغو کې دې دا صفتونه نه وي. د دې صفتونو په ویلو باندې خپل ځان ته هم وګورئ او د خپل ایمان جایزه هم واخلئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما یؤمنو بآیاتنا، بشک زمون په آیاتونو باندې هغوی ایمان راوړي. کوم خلق؟ زو او تو پکې شامل یو کنه؟ هغه خلق ایمان راوړي الذین ذکروا، چې کله هغوی ته نصیحت وشي بها سره د دې سره د سو د دې آیاتونو. په اصل کې د ذکروا دوه معنی دي. یو معنی دا یادول، د ذکر الهی مطلب وی الله یادول. انسان یادول کله کوي چې کله ترینه سو خبره هېره شي. دویمه معنی دا حسی بیانول، ذکر وکړو هغو بیان کړو. او اوس به دا آیت موږ د دواړو معنو په لحاظ سره ګورو چې دلته څه فرمایلې شوي دي. اولنی معنی ګورو، اول چې یادول چې کله د چانه سو هېر شي، نو اذا ذکروا بها، چې کله د دې آیتونو په ذریعه دوی ته نصیحت کیږي نو دوی څه کوي؟ خروا سجدا، نو دوی پریوزي، یعنی بې اختیاره پریوزي. څنګه؟ په سجده باندې. وسبحوا، او تسبیح بیانوي، بحمد ربهم، سره د حمد د خپل رب. وهم لا یستکبرون، او هغوی تکبر بالکل نه کوي، یعنی لوی نه کوي. چې کله داسې خلکو ته نصیحت وشي، د هر انسان هیر وي، که څوک ډېر هم عالم فاضل وي، چې کله د چا نه هیر شي او داغو دوست هغو ته رایاد کړي یا ورته بل ملګری رایاد کړي چې روره ګوره ستا نه هیر دي. یو مثال به واخلو. په یو کس دا نخواسته ډېر غم راغی او هغو ګیلې او شکایتونه شروع کړو، او داغو ملګری زر هغو ته رایاد کړي چې تا ته نه دی یاد الله تعالی په قرآن کې دا فرمایلی دي. ګورئ، د څه وخت لپاره داغونه دا خبره هېره شوې وه، خو چې څنګه ورته ملګری را یاد کړه نو د هغو څو رویه وه. دلته درې رویې الله تعالی بیان کړي دي. اولنی رویه څه ده؟ خرو سجدن، پریوزي په سجده باندې. یعنی سجده د څه خبرې علامت دی؟ مطلب نښه ده، دا د عاجزۍ نښه ده، دا د فرمانبردارۍ نښه ده، یعنی خپل ځان ښکته کول. مطلب دا دی چې دوی فوراً ښکته شي، داسې نه وایي چې تاسو ته څه پته ده، که په تاسو باندې داسې غم راغی که نه نو پته به درته ولګي. پس که خپل نصیحت، نو هغوی داسې خبرې نه کوي، بلکې فوراً پریوزي په سجده باندې. وسبحوا بحمد ربهم، د خپل رب تسبیح بیانوي د حمد سره. تسبیح څه ته وایي؟ یعنی د الله تعالی پاکي بیانول، د هغو تعریف بیانول، د هغو حمد بیانوي. یعنی تا ماته خبره را یاده کړه، د الله شکر دی، د الله تعریف دی، د هغو حمد دی، او پاک خو صرف الله دی، زمونږ نه خو هر شی هیر شي. نو هغوی فورا نصیحت قبلوي د آیاتونو په تعظیم کې، ځکه چې هغوی آیاتونه منی کنه، هغوی بحثونه نه کوي. وهم لا یستکبرون، هغوی تکبر نه کوي، هغوی ته خپل عقل داسې نه ښکاري چې مونږ د ټولو نه زیات عقل والی یو. داسې نه وایي چې مونږ ته نصیحت مه کوئ، مونږ ته د هر څه پته ده، مونږ ته څوک څه ښویلی شي، ځای ځای خپل کار کوئ. نه، چې څنګه خبره واوري نو فوراً په سجده شي، ځکه چې په چا کې لویي وي نو هغه نشي ښکته کېدی. نو هغوی درې کارونه کوي، چې کله هغوی ته نصیحت وشي نو هغوی فوراً په سجده شي، ښکته شي. دویم تسبیح کوي، د الله تعالی پاکي بیانوي، او دریم هغوی تکبر یعنی لویي نه کوي. په تیرو آیتونو کې مونږ ویلي وو چې نا کیسو رؤوسهم، چې کله هغوی الله تعالی طرف ته لاړ شي نو هغوی به خپل سرونه ښکته کړي، هغوی به په آخرت کې ښکته کېږي او دوی په دنیا کې ښکته کېږي. څومره فرق دی، ټیټېدل خو به وي الله تعالی ته، خو ځینې خلک به داسې وي چې هغوی کله د قیامت ورځ ویني او هر څه ورته ښکاره شي نو بیا به هغوی ښکته شي. او ځینې خلک داسې دي چې کله هغوی د الله آیاتونه واوري نو هغوی فوراً ښکته شي. هغوی داسې نه وایي چې په خپله خبره باندې اونخلي، هغوی داسې نه وایي چې بس مونږ څه کوو نو هغه ټیک دي، بلکې هغوی عاجزي ښکاره کوي، هغوی ته خپل ځان ډېر کم ښکاري. چې کله هغوی سبحو وایي چې زه په غلطه باندې یم، الله پاک دی، په سجده کې څه دي؟ انسان ښکته شي. هغه داسې نه وایي چې زه کومه خبره کوم نو دا صحیح ده، چې کله هغو ته خبره را یاده شي. ګورئ، هیرېدل د هر چا سره دي، او که د چا هیر شي نو داسې ورته ویل نه وي پکار چې دو خو ډېر قرآن ویلی دی او اوس دې داسې کارونه کوي. نه، تاسو هغو ته یاد کړئ، ستاسو کار څه دی؟ هغو ته یادول. چې څوک په آیتونو باندې ایمان ساتي نو هغه په قرآن باندې ایمان ساتي. او بیا تاسو ګورئ چې کله مونږ ته څوک څه خبره را یادوي او زمونږ دغه شان رویه وي، که زمونږ رویه داسې نه وي او مونږ په هغه بنده پورې ونښلو چې ته څوک چې ماته نصیحت کوې، او یا مونږ بهانې کول شروع کړو، او یا هسې په زد ونښلو، او یا دا وایو چې ستا خو زما مرې علم دی او ته به اوس ما پوهه کوې. که څوک داسې وایي نو د دې مطلب دی چې په قرآني ایمان نشته. ګورئ، د صحابه کرام رضی الله عنهم به څه طرز عمل وو. حضرت عمر رضی الله عنه یو ورځ په ګڼه کې تقریر کوو، نو وی فرمایل چې د ښځو مهر کم کړئ. نو هغه وخت یو بوډۍ ښځه ودرېده او وی ویل چې ای عمر، ستاسو حق دی چې د ښځو مهر کموي، حالانکه الله تعالی په قرآن کې فرمایلی دي چې که تاسو هغوی له خزانې هم ورکړی وي نو هغه ترینه واپس مه اخلئ. د دې مطلب دی چې دومره ورکولی شي بنده کنه، نو ته څوک چې په دې کې کمی راولې. حضرت عمر رضی الله عنه د هغه وخت خلیفه وو. هغو هغه وخت څونه شو ویلی چې ای ښځې، ته څوک چې ماته داسې خبرې کوې، او یا دا چې اوس ستا علم زمانه ډېر شو. نو هغو ورته په جواب کې وې چې په دې ښار کې ټول زمانه فقیه دي، یعنی ډېر هوښیار دي. چې کله به حضرت عمر رضی الله عنه ته وویلی شو چې ای عمر، د الله نه ویریږه، نو هغه خپل ننګي پزمکه کې خودل او وی به چې واقعي عمر لیره پکار ده هغه به داسې نه وي چې ته څوک چې ماته داسې خبرې کوي او یا دا چې د دومره ډیرو نصیحتونو کولو ضرورت نشته زه خپل کار کوه داسې به نه وي د عشره مبشره نه وو یعنی په ژوندون کې ورله د جنت زیری ورکړی شوی و او د هغو د لاندې یوه ښځه داسې خبره کوي او په مونږ کې خو دومره لویي وي چې مونږ د چا داسې خبره نه اورو که څوک مونږ ته د قرآن د آیت سره نصیحت وکړي چې الله تعالی دا فرمایلی دي نو مونږ څه کوو الله تعالی خو غواړي چې زمونږ نه لویي ختمه شي او مونږ داسې ایمان راوړو چې خپله لویي پرېږدو خپل خبره نه د الله خبره به وړاندې کوو لیکن مونږ خپل زمان نه شو ختمولی که چېرته څوک د نیکۍ یا سو نیک کار کوي نو بیا هغه وایي چې دا هر څه زما په وجه وشو ما دومره محنت وکړو ما دومره کار وکړو هغه کار خو به بیا الله تعالی ته رسي هم نه ځکه چې هغه خو په ما کې ونښتو ځکه چې د کوم انسان د الله تعالی سره تعلق وي او په هغو کې تکبر نه وي که نه هغه خو به شکر ادا کوي چې الله تعالی په ما باندې وکړو دا کار هغه داسې نه وایي چې دا ما کړی دی که زه نه وی نو دا به څنګه کېدو بلکې هغه وایي چې یا الله ټول شکر ستا دی چې تا ماله توفیق راکړو او زه دې د نیکۍ په لاره باندې روان کړم او یا زمانه دې د نیکۍ کار واغستو یا الله زه خو د دې قابله هم نه وم که هغه وړوکی کار وي او که لوی خپل ځان ته وګورئ چې مونږ یو وړوکی کار وکړو نو بیا مونږ خلکو ته څه وایو دا ما کړی دی په دې ما دومره محنت کړی دی ما په دې باندې دومره ورځې تیرې کړې دي د دومره کلونو راسې زه دا کار کومه حالانکه کول واله ذات ته چا دی د الله دی نو الله خو هغه کس ته میلاویدی شي چې څوک خپله لویي پرېږدي خپله لویي ختمه کړي نو هغو څو پرېښودل زو او زما او هغو څوک بیا موندو الله تعالی یو وړوکې هستي پرېښوده او د جهانونو د بادشاه سره یې تعلق پیدا شو دا څومره د فایدې خبره ده خو مونږ خپله لویي نه پرېږدو که تاسو وګورئ په هر کار کې مونږ خپله لویي کوو خپل نوم اخلو او دې ته په عربۍ کې انا وایي نو په هر کار کې زموږ انا وي زو او زو ډېره غټه یم د رب لویي خو چا ته ښکاري نه هسې خو مونږ دا خبره کوو چې زموږ ایمان دی چې د الله د حکم نه بغیر یو کار هم نه کېږي ټول وایو دا خبره او منو یې هم لیکن د کار کولو په وخت کې راته څه په نظر راځي خپل صلاحیت خپل محنت د خپل ورځ شپو کوششونه خپل علم چې هر کله چاته داسې زونه یاد وي که نه نو بیا هغه د خپل زو او زمانه نه دی وتې او که چېرې څوک د کار په وخت کې د رب اوچتوالی یاد وساتي او د هغو احسان محسوس کړي او هغه رب بیا مومي نو بیا په هغو کې فرق راشي تبدیلی راشي په هغو کې بیا د عاجزۍ تبدیلی راشي او هغو ته داسې نه ښکاري چې دا کار ما کړی دی دا هم الله په ما باندې وکړو هغه په ما باندې وکړو د دې هم الله تعالی توفیق راکړو او هغه بیا نور عاجز شي او رب تخکته شي نور فرما بردار شي چې زما سره هیڅ طاقت نشته او نه دا زما پیسې ده دا خو ټول رب مال راکړی دی هر څو کو هغه ستړی هم شي نو هغه ستړی والی نه محسوسوي او کو هغه د شپې په خوب کې به حاله وي نو په هغې کې هم خپل رب پیژني لا تأخذه سنة ولا نوم هغه وایي چې هغو له یعنی زما رب له خو خوب هم نه ورځي او چې کله هغه پاسې د ورځي نو هغه وایي چې دا خو زما رب دی چې هغو زه ژوندی ساتلی یم نو هغه خو چېرته هم دا سوچ نه کوي چې دا هر څه زما کمال دی بلکې هغه هر څه الله تعالی ته سپارلی وي نو تاسو ګورئ چاپېره به هم تاسو ته داسې خلک میلاویږي او په خپل ذات کې به هم تاسو ته دا شیخ کاره شي چې ټول مسلمانان په دې خبره یقین ساتي چې قرآن د رب کلام دی او مونږ په دې آیتونو باندې ایمان راوړی دی نو بیا څو اجده د ایمان والو خدا درې خصلتونه دي او په مونږ کې خدا درې خصلتونه په نظر نه راځي مونږ وایو چې مونږ ته خو را یادوی هم ما بلکې پرېږدوه چې هیر ویرانه کو یو بنده په غلطۍ وي نو هغه وایي چې ما ته مه را یادوه او که څوک ورته را یاد کړي نو هغه وایي چې د دو جرأت څنګه وشو چې ما ته یې را یاد کړو. په کار ده چې دی په سجده کې لاړ شي او د هغه رب شکر ادا کړي، د الله پاکي بیان کړي او تکبر نه کوي، ځکه چې کله هم انسان لوی پرېږدي نو هغه په خپل ښکته شي، او چې په چا کې تکبر وي نو هغو ته هدایت چرته ملاوېدی شي؟ هغو ته خو خپل رب لوی ښکاري، هغو ته خپل عقل، هوښیارتیا او علم ډېر غټ ښکاري، هغه بیا کله د چا خبره اوري او یا بل بندله د خبرې کولو موقع ورکوي؟ نو په دوک کې روکې د یادګیرنه راغله، د چا په مخ کې چې د الله تعالی آیات بیان شي نو چې څوک ایمان والوي نو د آیاتونو د اورېدلو نه پس هغوی فوراً ښکته شي، هغوی له غوسه نه ورځي، هغوی بهانې نه کوي او نه په بحثونو کې نښلي. لکه یو مثال به واخلو، که تاسو چاته په اول ځل د پردې د احکاماتو په باره کې خبره وکړئ نو هغه داسې نه وایي چې په نن زمانه کې څنګه پرده کېدی شي، دا آیاتونه تو د خپل ځان سره کېږده، او یا داسې هم نه وایي چې ما ته ټوله پته ده تو ما ته ولې وایې او بحث شروع کړي. نه، خو هغوی پرده کوي هم نه، نو هغوی بحث نه کوي. د هغوی جواب بیا څه وي؟ هغه وایي چې ګورئ، زما دپاره دا کار نن مشکل دی، لیکن زما دپاره دعا کوئ چې ما له هم الله تعالی توفیق راکړي. هغوی لویي نه کوي. مخکې موږ په لهو الحدیث باندې، یعنی په میوزیک باندې خبره کړې وه، نو په هغې کې څه وو چې کله هغوی ته نصیحت وشي، یعنی خبره ورته بیان شي، نو د هغوی سوره ویوي، هغوی بحثونه شروع کړي، او که هغوی د الله تعالی د حرام کړي سیزونو د حلالولو کوشش کوي، او که هغوی ښکته شي. منل واله خلق ښکته کېږي، که چاته د هغو غلطي وښیلی شي نو د هغو سوره ویوي. موږ له د خپل ځان جایزه هم اغستل دي چې زموږ سوره ویوي، موږ عاجزي اختیارو او که په پړه باندې نښلو، لوی کوو او که عاجزي کوو. دوی وایي چې دا خو د پخوانۍ زمانې خبرې دي، او نن څوک داسې چرته کولی شي؟ پخوانۍ سود خو بالکل بل شان وو، او دا نننۍ سود خو بدل دی، هغسې او دغسې. نو بیا هغوی دا قسم بهانې لټوي، او چې څوک د الله کلام د الله تعالی د طرف نه مني نو بیا هغه داسې بحثونه نشي کولی. نو واقعي ایمان والله خو هغه کس دی چې هغه کله خپله غلطي وویني او هغه ښکته شي، خپله غلطي ومني، خپل عقل ورته زیات نه ښکاري، د الله خبره ورته غټه ښکاري، خو هغه خبره د هغو د مرضۍ خلاف هم وي. بعضې وخت زموږ خوښ ناخوښ بل څه وي، زموږ مرضۍ بله وي. اوس موږ دا سوچ کوو چې که دا خبره موږ ومنله نو خلک به وایي چې خبره مني هم او کوي هم نه، خلک به وایي چې دا سودو پړق دی، نو ځکه موږ بحثونه کوو. نو چرته هم آرګومنټس مه کوئ، بهانې مه کوئ، فوراً خپله غلطي ومنئ. واقعي الله تعالی بالکل صحیح فرمایلی دي چې سمعنا واطعنا، موږ واورېدل او موږ ومنل. که چېرې تاسو سمعنا واطعنا ونکړئ کنه، نو الله تعالی د بندنه توفیق واخلي، او چې کله د الله تعالی توفیق واپس واغستی شي نو بیا هغه بنده عمل نشي کولی. که چېرې تاسو هغه کار نشئ کولی نو چرته هم هغه وخت انکار مه کوئ، لویي مه کوئ، د الله په حکم باندې انکار مه کوئ. که نشئ کولی نو وایئ چې ما ومنله، دا ما د الله تعالی د طرف نه ومنله، ما واورېدل او ما ومنل. او څومره خبرې به تاسو اورئ او ستاسو په ذهن کې به راځي چې دا خو مناسبې خبرې نه دي، فیر نه دي. بعضې وخت نعوذ بالله داسې خیالات راشي، نو خپل عقل او پوهه یو طرف ته کیږدئ او د الله تعالی په حکمونو باندې لبیک وکړئ، سمعنا واطعنا کوئ. ځکه چې ایمان والو وایي چې الله تعالی فرمایلی دي نو بس ما ومنل، دا زما د عقل قصور دی، کمی دی زما په عقل کې چې زو په دې خبره نه پوهیږم، لیکن د الله تعالی خبره غلطه نه شي کېدی، په دې کې ضرور حکمت دی. که زما عقل یې ناخلي نو زما عقل کم دی، په خپل عقل باندې ماتم پکار دی چې دا خو زما د عقل کمی دی، زو به خپل ځان بدل کړم. هغوی وایي چې ما له دې الله تعالی توفیق راکړي، نو موږ له خپله جایزه اخیستل دي چې زموږ سوره ویوي دغه وخت. بعضې خلک خو ماشاءالله داسې وي چې هغوی ته کله خبره بیان شي نو هغوی وایي چې موږ ته د دې هر څه د مخکې نه پته ده، موږ ته ولې وایې، موږ ته د وینا ضرورت نشته. نو دا تکبر دی چې موږ ته د هر څه پته ده، حالانکه که تپوس ترېنه وشي چې تاسو څومره سبق ویلی دی، نو هغوی وایي چې موږ هېڅ نه دي ویلي، خو مونږ ته د وړوکوالي نه پته ده، د مخکې نه پته ده. حالانکه که قرآن تاسو شل ځله هم ووایئ که نه، نو داسې ښکاري لکه چې دا زو په اول ځل وایم. هېڅ هم بنده ته یاد نه وي، ځکه چې خبرې د ذهن نه وځي، او قرآن خو داسې معجزه ده چې هر ځل یې بنده وایي نو نوې خبرې ترینه زده کوي. نو که چېرې څوک وایي چې مونږ ته ټوله پته ده، نو هغه د ټولو نه غټ جاهل دی. نو واقعي هغو ته هېڅ پته هم نشته. که چېرې هغو ته پته وي چې دا یو داسې سمندر دی چې تاسو د دې یخ ته نه شئ رسېدی، نو بیا څنګه تا ته ټوله پته کېدی شي؟ لیکن ګورئ د تکبر څومره قسمونه دي په بندیانو کې، چې کله هغوی د الله په آیاتونو باندې ایمان راوړي نو هغوی ښکته شي، بې اختیار ارتاو شي، د الله لوی اومني چې هغه پاک دی، او بیا د هغو تعریف بیانوي، د هغو خبره اومني، بیا هغوی بهانې نه کوي، او هم دا خلق په الله باندې ایمان راوړل واله دی. خپل ځان وړوکی ګڼئ چې زه وړوکی یم او د الله خبره لویه ده. او په دې آیت کې چونکې سجده ده، نو د سجدې متعلق درته یو څو خبرې کول غواړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سجده کړی ده، نو دا سنت ده، واجب نه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مونځ کې هم کړی ده او د مونځ نه بهر هم کړی ده، ٹھیک شوه؟ لیکن دا نه واجب ده او نه فرض، چونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده همیشه کړی ده، نو دا افضله طریقه ده چې بنده سجده وکړي. په دې باندې شیطان ډیر زیات پریشان شوی و، ځکه چې هغه کله الله تعالی حکم ورکړو چې تو ابن آدم ته سجده وکړه، نو هغه انکار وکړو، نو هغه په دې باندې په دې وجه ډیر پریشانه کیږي چې ما ته د سجدې حکم وشو او ما انکار وکړو او زو به ورته ځم. او ابن آدم ته د سجدې حکم وشو، هغه خبره ومنله او دی به جنت ته ځي. نو دا یو مستحب عمل دی او شیطان رسوا کول والا عمل دی. په سجده تلاوت کې یوه سجده وي او په مونځ کې د الله اکبر سره، یعنی د تکبیر سره ویل شي. او د مونځ نه بهر چې خلک سجده کوي، یعنی کله چې بنده قرآن مجید وایي او سجده راشي، نو پاغې کې نه د نیت ضرورت وي، ٹھیک شوه؟ سیده بنده سجدې ته لاړ شي او سبحان ربی الاعلی هم ویلی شي، او د دې یو بله دعا هم ده: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. نو دا دعا پکې هم ویلې شي او پدې کې سلام نوي. او چې څوک سجده واوري نو هغه به هم سجده کوي. که څوک یې وکړي نو مستحب عمل دی، او که اونکړي نو ګناه پې نشته.